سلامونه وخت په خیر لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایووا د ټاکنې هرکلی کړی دی د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تنبای و باسره کار کولو ته سترګې په لار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایووا د کاناډایي ډیپلوماتې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازې په توګه وټاکله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو تغذیې ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی د پاکستان ستری محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مدر روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړي په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د ستری محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 22مه تورن شي نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکاري پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی رابشو اول مطلب ته د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تېره ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه نوریاس نوري او نور جزئیات
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي ملکه دوهمې الیزابت د 1928 کال د اپریل په 21مه په لندن کې زیږیدلې وه نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي شهزادګۍ ان شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکو او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم
سرو یو اس یور کوین
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 4 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم څلور څلوېښت زره مایله واټن وهلی و ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په شلمه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم خفیف ښودل شوې و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېرې تشریفات یې پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوری د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه یعنی دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجي سنتنه د انګلستان نه تقریبا 250 کامنویلت هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتله، هغه ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبري کول مرم هغه سلطنت چې باید کړی وای، هغه حالات چې په خلکو باید درلودلی که نورو پاچاهانو چې پخوا درلودلی اوس لري. دا هغسې نه وه، دا معمولا ډېره خاکساره ګرځېدله او خپلواک اختیار تقریبا ډېر زیات د ډیموکراسۍ پر بنیاد، د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی، هغوی دا کار مخته خپله معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، کله چې چارو کې دا خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیات ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځان او هر څوک خپل حق ته رسېدلی شو. دلته د تور سپین، د آسیا، د اروپا، د انګلیس او نه انګلیس دې فرق نه و، هر څوک صرف په برېتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساوي سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپلو اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود، مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمنیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بل ته معمولا چا ته سې لږه جوړه نه شوله، قاطي پیدا نه شوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه شوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک فرقې و، دا یو سمبول د وحدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې به اوس وایي زموږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې د دې د اعلان په بنیاد باندې یو عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي، تر هغه چې د تاجپوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کېدای شي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشر زوی چارلز د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کښېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارج چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پرمخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و، چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 95 نمرې وړي دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنا دي چې ډیری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې ګاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغه د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخله د امارات متحده عربي او په ځینې نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبر شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډیر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندرد سي او هم به د میدان تخنیکي کارکونکي او پرسونل په ستاندرد او ټریننګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهمه هوانه وردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیانې چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پوری اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو په سی ګرځي. په چیرته د افغانستان د ګرونه د دې لپاره یو خه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي